السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه د سلواغي عدالت د میاشتې دوهم د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 ده پایل د ساعت په خبرونو کو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پرون چهارشنبه دی و کور د چت د راپریوتو له کبله دوه نجونې او یو هلک مړه او دوه کسه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د منډول ولسوال ملا محمد سفر هجرت ازادي راډیو ته وویل یوه میرمن او یو هلک چې په پیښه کې ټپیان شوي دي درملنې لپاره د منډول روغتون ته انتقال شوي دي. ولسوال د ټپیانو وضعیت نازک خو دا زیاته کړه چې دا پیښه د درنې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. د نورستان د منډول لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان، پنجشیر او لغمان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوا پیژندنې ریاست وایي کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اروزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو اټکل شوی دی. د واورې کچه له لسونه تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له لسونه تر 15 ملي مترو اټکل شوی ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیا ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبې له سهاره د هر ډول بار وړونکو او مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوی ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې په ایران کې وروستي لاریونونه د رژیم د ناسم مدیریت له امله وشول او نه د کومې بهرنۍ لاسوهنې له کبله چې تهران ادعا کوي. دغه لاریونونه چې د اسلامي رژیم په وړاندې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ننګونکي بلل شوي پکې د ځپل شویو اعتراض کوونکو شمېر یې مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلې فارسي ژبې ایکس پاڼه کې وویل چې دغه اعتراضونه چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې پیل شول د کلونو ظلم او ځپنې وروسته د ایراني ولس یو حتمي پاڅون و. د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان په شمول ایراني چارواکو لاریونوال انترورست او بلواګر بللي او د مظاهرو په مهال درنه مرګ ژوبلې چې تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره شوي اسرایلي عواملو ته منسوب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. په ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د بهرنیو آثارو په وړاندې د ایراني ریال د بېساري رالوېدو او د ګرانۍ په وړاندې د تهران له بازاره پیل شول چې وروسته د هیواد ګڼو ولایتونو ته وغځېدل او هغو د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم پر وړاندې د یوه پراخ احتجاج بڼه غوره کړه. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا د دغو لاریونونو په ترڅ کې د 4519 کسانو وژل تایید کړي خو په ټوله کې د 9940 کسانو احتمالي وژل کېدل تر څېړنې لاندې دي. د راپورونو له مخې 5311 تنه نور ټپیان او 6314 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي تیم د ایوست انډیس په وړاندې د درې شلوریزو لوبو د سریز دوهم لوبه تیره شپه وګټله او دغه سریز یې په خپل نوم کړ. په دوبۍ کې د دغې لوبې پیل کې افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. د ویست انډیز تیم یوازې 150 منډې وکړې او په 19 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو تیم پرون تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې درېمه پرلپسې بریا خپله کړه. د افغانستان د 19 کلونو کشرې لوبډلې په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه دی ازادي راډیو په ویب پاڼه او دی ازادي راډیو په نورو شبکو کې ټولنیزو شبکو کې لوستلی شئ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوې میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو.
په خوست کې ترکاري پلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو سره چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتللې په بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی.
الوګان مخکې پاتیا په نیوی د مخ خرچېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز هم دایې په کوټه کوټه پراته دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي.
زموږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تیروځي پولیس والی نیسي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په یو نوي راپور کې ویلي چې د تیر کال تر وروستیو پورې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر له 300 اوښتی خو افغانستان په فهرست کې نه دی شامل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوې د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي. د وزارت پرون چهارشنبې له سوداګرو او د درملو له واردونکو وغوښتل چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. دغه اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د درولو د هغې پرېکړې یوه برخه ده چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر څه باندې 2 میاشتې مخکې د تېر کال د نومبر په 12 په کابل کې له یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو سره په یوه غونډه کې اعلان کړه. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پرې کېدو او په تېره بیا له هغه هېواد څخه د درملو پر وارداتو لګول کېدونکي بندیز ته په پام په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د درملتونونو خاوندانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د درملو د تولید کورنۍ فابریکې اوس مهال دې ظرفیت نه لري چې د هېواد اړتیاوې پوره کړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز د نافذېدو د مهلت پر رانژدې کېدو سره د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نېټې د هېواد په ګمرکونو کې نه محصولېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تېرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په 3 میاشتو کې منع شي. افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیې مشر یعقوب منګل وایي چې له دغه اعلان مخکې د افغانستان د اړتیا وړ 80% درمل له پاکستانه واردېدل.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو. بدیلې پخوا هم وو، اوس هم شته. نورې هڅې هم کوو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ له سوداګرو او له پاکستان څخه د درملو له واردونکو وغوښتل چې په 19 ورځو کې د خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له هند درمل وارد شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نوی ډهلی ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترڅ کې د هند د درملو د صادراتو د پراختیا له شورا سره خبرې وکړې. د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته د خپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال د درملو او طبي تجهیزاتو د جوړونې 130 شرکتونه هیواد کې فعال دي او 600 ډوله درمل جوړوي. خو کابل کې د یو شمیر درملتونونو خاوندان وایي داخلي شرکتونه د هیواد د درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. د یو درملتون او د درملو د جوړولو د شرکت خاوند شفیق وطنیار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی درملو په وارداتو له بندیز وروسته بازار کې د درملو کموالی رامنځته شوی او بیې لوړې شوې دي.
کله چې د پاکستان د درملو پر واردولو بندیز اعلان شو، په درملو یې ډېر اخیستو کړ. په ځانګړي توګه پاکستاني درمل 50% ګران شول. اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا بور باندې پوره شي، خو په اوږدمهاله کې امکان شته چې وپوشي.
د یو شمېر درملتونونو خاوندان وایي افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو پخوا خام مواد له پاکستانه واردول، او په وینا یې تر اوسه څرګنده نه ده چې له دې وروسته به دغه اړتیا څنګه رفع شي.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د رواني سلواغي دلوي د میاشتې له شلمې نیټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز نافذیږي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې په مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي، او که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي دغه راز وویل افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي، او ګواښ وکړ چې له هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې وروسته له هغې خلاصېږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغو لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي. هغه دغه راز زیاته کړه چې د مالیې وزارت ته هدایت ورکوي چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. لبل خو په خوست کې ترکاری امپلورون کې وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ بندي دوه چې په ژمي کې تازه میوه او ترکاری له غذایي راتلي پر بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی، او دا ولایت د سبزیو او تازه میوه له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی. یو شمیر دغه ترکاری پلورونکو د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې اوس ځایي کروندګرو په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل برابر کړي، او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي، او آن د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدې، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي، بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد مشال روري تول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرېدل د دې لامل شوي چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې ترې وبرید انډول وساتل شي.
الوګان مخکې پاتې او په نیوي د موږ خرڅېدل، اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل، موږ پرې خوشحاله یو. پیاز هم ځایونه په کوټه کوټه پراته دي، د خلکو گزاره پرې وسه، په خپلو بچانو په خپل مرګ په دغو خورو مخکې به 300 اخیستل، اوس یې په 150 روپۍ اخلو. دا د موږ لپاره سوالات ده.
سره لري دي چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي، خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي، او ځینې ترکاری او میوې بیا له چین، د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه واردېږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله ایسا پیرا خوبیش تیگه کمانی دا رو غلای، نه پا گوپی که رو غلای دای، نه پا شلغم که رو غلای، نه پا گجار که رو غلای دای، نه پا تربه که رو غلای، پا گوش که الحمدلله ایسا پیرا کمانی دا رو غلای.
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوي، او له همدې لارې د کور اقتصادي اړتیاوې ور باندې پوره کوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه ده، دمونږه غریبانه کېږي سالو ګونډه کو سده بوج کوزی کو هر د ډېرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابره کړې ده، دلته د ثواب یې برابر کړی دی.
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو، یو لاس کسه خل خدا نرو، او دا ته ان شاء الله د پدې باندې موږ پوره کړو.
بل لوري ته د خوست سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوي، او دلته نږدې 60% کاریدونکې ترکاری په خپله د خوست پیداوار دي. د یادې خونې مشر نواب امیرزی وویل
زموږ اوسنی صدرتي بلانس کې ځان ته ځای لري، او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوست خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي، بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته، پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دیوی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازر، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تېر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بیلاروس یادونه شوې ده. د CPG د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندانی شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې CPG د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېمه لوړه شمیره بلل کېږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړي دي. د CPG د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوي دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوي دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کېږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمېر 29 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 5 دوه اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 اویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPG معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لخبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښنه ښودلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالې د اکرام الله اکرا پر رپورټ کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغو محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تیروځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره نو دلته کومو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت نه سوا څوک نه اخلي په نیو به څه چې مال پیسې نه راکې راته چې مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چې ځکه شیخ نه د ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنې کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 11,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې له دې ډلې 15,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلي دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوې اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوي چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند مشمان هم دشي سریلا ګرځي دغه او به بند کړی د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بیماریانی چې بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بیماریانی بخیږي الته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه هم نشته ځای نشته الته خلک هم چې دي د توجه نو ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرسته پیدا کړي چې باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ به د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډېره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ، چمن بابره، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډېره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسېدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوې. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسېدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډېره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره یې اوس ډېری کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسټرالیا، جرمني دې خوازانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو و پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډېری یې وایي ګران دي، نهیشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% د تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسېدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار، چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل، د خپل وخت ښه تار و.
څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیري، دا پکې ډېر ښه تار و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې نری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول، سه پارچه، چار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به یې ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسېدونکی محمد انور، چې 60 کلن دی، په 60مه لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پرانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد د آزادولو په موخه چې بیا به ډېریو پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
چه خوب بوده گودی پرانا، چشمکای و خوبی چشمای تو میداشتن.
فایدش چی؟
فایدشی که وقت گودی پرانا اثر تمام کوچه آتار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکاخانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانم میشدن.
زنه پیلم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه مې ورکې که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست یې، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو شبه بلیخ تساس در سیاست اجتماع کب در خونه خدای ور کلی در اجتماع ور کلی تاسی ولی سل باش
کچیر یو انجلی تلون رسی سولشی چی یو نسل او مترقی طوله نرامون سکی
زنانه نکه کولای چی دومره لیری دای لارسی داده شده تکول دا طولین تخواه دای یو ناره دا چی دیده لار تخواه شده کم رنگ کهوید
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
د ازادي ملمه د ازادې ملمد ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونې ملمه یو خون کیدی چې شعر هم وای خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي
نوم مې محمد نصیر کړیدل تخلص کوم ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د فتوډه کاری اوسیدونکی دنده مې خونکی دی خونکی یم فعلنم رسمي دنده لرم
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو
مننه تکل صاحب خوانزه دی شیرزاد و لسوالی مربوط اشپان کله ده پاگی که ولیسه ده دی اشپان دی لیسه پا نامه پا خماغی لیسه که تدریس کوم و مضمون نو دی ریاضی مضمون ده البته شیر و شعری سره بیخی تاگاو نلری خو سره دی آگه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم
لریازی سره مو لکلنه امینه پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندین فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانزه کوم شاد زما عمر زیات دی پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې می دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسم پورې می د کوکچا را او پاره کې ما د ساينس برخه لوستو په دې دارالمعلمین کې ریاضی په ماغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې څنګه ریاضی استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې په دې حساب باندې ما ته په پنځه کې دغه ریاضی مضمون په دې ماغه ماغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړ او ماغه نه فارغ شوم نو د کوکچا می تر څوارلسم پورې ده
عمر مو څومره دی کړیدلې صاحب چې تاسو وایې عمر می زیات دی
تکل څه دی یو پنځوس
کډیر خیر یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا تکل څه بالکل معنا ما چې ځواني او افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اچو سره تقریبا مساوي
په څه اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا څنګه په ټولې کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاست کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلې څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي
مننه تکل څه ده خو زمانه ما چې ما پلاک لا پلاوا ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته بیا نو ریاضی سره به هیڅ تړاو نه لري کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کې دی شي یو انجینر هم شاعر کې دی شي لکه خمسال زر په دې کومه چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینری سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه یې مسلک طب دی او ولې شاعری کوي نو ریاضی سره به اور خو نه لګي زدا منه ما شعر کوي او ولې د ماري مینه او ماري احساس سره بیا شعر شاعری اړخ لګي
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی دا کړی دلای صاحب
شاعری خو قدر قوی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را پدی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو هم هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې. ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه نو هم لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتې، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه د ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مده کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا پیسه دغه خپل ولس ته
ډېره له وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیي؟
بلې تکل صاحب، مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې، ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیز سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو او خپل وخت زنا ما شوم ما نمیشول کوله چې دغه یو تزرون غاړه ما یو قالب کې او هغه نشور شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت بکرې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیت چې خواري په پاتې برانه ګډو وړ شو نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکلسل دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا پښې لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کې؟ بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما دا شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو په شاوخوا کې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو، هر سړی په خپل سر شو. حتی هلته چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یو مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلم داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې هم تاسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شهزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته شیرزاد نوم ورکې. مجله چاپ کړه او تر یو څه پوری دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وی چلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل ته به په ډېرې بخښنې که چېرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو به نه ده، نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم دی زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان وینی یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې زمونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم لولم یې واقعیت کې. ولې نه، ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي دي راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو بزخه نشم کولی تکل ته، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتمن به وي. ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي. سره شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر هم وي. ولې نه،
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته، ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب. ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ووایم چې یو څه اندازه د مختم خدایوکي د اورېدونکو م راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه نه وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي بازی کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي بازی کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
کړیدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تل د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونزې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزامی ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه درکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولاتې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې د عمر سره نشم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب. هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید قلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړي د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پنج مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې مې زده کړه، شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلی کنه، امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
کمال چکی د جمال خیال خیال نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دے کدا کمال چکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے زپا ملکون زا زا پچر لکون زا غل دا سرر پشان بخ کے دا گولون زا جیگی با وصال ماتا و بونو دا وصال کے زا خیال لک بخیال کے زا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دے کدا کمال چکی تغاڑت جمال کے زا خیال لک بخیال کے زا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے تمام شنو زمین سر تال کزا خیال لگ بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دے کدا کمال سکی تغاڑت جمال یار کور کا اشنا دا پچر لکونو دا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدونو دا غم خندا دی واق لدہ وندن سر پٹال کزا خیال لد پا خیال کزا ننکو دی سخیال دے ننکو دی سخیال دے دی کدا کمال چکی تغارد جمال کزا خیال لد پا خیال کزا ننکو دی سخیال دے ننکو دی سخیال دے ننکو دی سخیال دے
آزادی رادیو